پېښور کې د ورځې دوه بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې یو بل غړی کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه په د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو او مونیس پروګرام د مشال ریډي مجله هم لرو. پیل به له خبرونو وکړو. مجید بابر یې وړاندې کوي.
ستړي مشهورون به د مشال د خبرونو سره ټکی د لادرک بلوسانو لپاره کارکونکو سازمان د نگران وزیر اعظم هغه داوه بي بنیاد بللې چې وايي یوازې 50 کسان په جبري ډول غیب کړل شوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ چین ته تللی. امریکا خبرداري ورکړې چې خای د اسرائیل او حماس جګړه د میدني ختیځ نور برخو ته هم وغځيږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د منځلو لپاره کارکونکو تنظیم وایز فار میسنګ بلوس پرسنس د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هغه داورت کړي چې وایي په پاکستان کې د جبري غیب کړل شو شمیر یوازې 50 دی. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوس د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی سره له بلوچستانه لږ تر لږه 6013 شغو کسانو نمونه ثبت کړي چې د امنیتی ځواکونو په لاس لادرکه کړل شوی دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی سره په یو مرکه کې داوه کړې وه چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور غیب کړل شوی خلک ګڼل کیږي. د پاکستان پوځ هم وخت په وخت ویلي چې په زور د لادرکه کسانو شمیر په زرګونو کې نه دی، خو د جبري لادرکو خلکو لپاره په 2011 کال کې جوړ شوی د پاکستان سرکاري کمیشن پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې د روان کال د جون تر میاشتې پورې ورسره د 9000 لادرکه کسانو قضیې ثبت شوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ نن بیجنګ ته روان شوی. هغه به هلته د چین له ولسمشر سره په ملاقات کې پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کوي. د پاکستاني وزیر اعظم دفتر د اکتوبر پر 14مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې کاکړ به د اکتوبر پر 18مه د چین د یوې کړای یوې لارې پروژې په اړه په یوې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. تر دې وروسته به نوموړی د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره ګوري او د اقتصادي راهداري سی پیک په اړه به ورسره هم غږیږي. ملي جمهوری غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په وزیرستان کې دی د جرګو لخوا د خلکو د کورونو د ورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر پر 15مه په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې په دې وروستو کې د اوتمانزو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې سیمه د جنگ سالارۍ او خپل سری خواته بیایي. هغه زیاته کړه چې حکومت دې په ریاست کې د ریاست جوړولو مخنیوی وکړي. حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انتظامي ویلي وو چې ناقانوني کړنو ته به اجازه نه ورکوي. پاکستان میشته افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نه شړل کیږي. په اسلام آباد کې د جلاوطن افغان خبریالانو تنظیم مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر دی، نو ځکه نشي ستنېدلی. د دې تنظیم یوې مشرې نسرین شیرزاد د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې اکثر افغان خبریالان غربي هیوادونو ته د تللو لپاره د ویزو په انتظار کې دي، نو ځکه یې باید پاکستان تر هغې پورې ونه باسي تر څو یې ویزی نوی ترلاسه کړی.
مو خبریالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډیر لوی ستونزې لري. ستونزې مودالي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزی ورکړل شي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشته بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې خپل هیوادونو ته ستانه شي. د پاکستان حکومت د پټرول او ډیزل نرخونه کم کړل. حکومت د اکتوبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د لیټر په حساب د پټرول نرخ 30 روپۍ او د ډیزل هغه 15 روپۍ کموي. تر دې بدون وروسته اوس په پاکستان کې د یو لیټر ډیزل بیا 283 روپۍ او 10 پیسې ده او د ډیزل نرخ 303 روپو ته رسیدلی. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي پر ایکس لیکلي چې د نوې نرخنامې په خپرېدو سره باید د سپرلۍ گاڑی چلون کی خپل کرایانی کمی کړی. اسرائیل وایي د لبنان سره په پوله پرتو له خپلو کلیو نه وګړي ایستلې دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د چارواکو له خولې ویلي چې له دغو ځایونو اسرائیلي وګړي خوندي ځایونو ته لېږدول شوي دي. دا کار له لبنانه د وسلوالو ډلو د راکټونو د ویشتل کېدو او د جګړې د ممکنه پراخېدو له ویرې شوی دی. په همدې حال کې امریکي خبرداري ورکړی چې د اسرائیل او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ جګړه د منځني ختیځ نورو سیمو ته پراخېدلی شي. د امریکې د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان د اکتوبر پر 15 سی بی ایس ټلویژن ته په مرکه کې وویل چې دا خطر شته چې کېدای شي وسلواله ډله حزب الله یا ایران په دې جګړه کې نیخ په نیغه دخیل شي. حزب الله په لبنان کې میشته وسلواله ډله ده. او وروستۍ خبر دا چې په 500 اوور نړیوال کرکټ کپ کې نن آسټریلیا او سریلنکا لوبه لري. د هند په لکنو کې کیدونکې دا سیالۍ د کابل په وخت په یوه او د پېښور په وخت په یوه نیمه بجې پیلېږي. په روانو لوبو کې تر دې مخکې د غدواړو لوبډلو دوه سیالۍ کړي او یوه یې هم نه ده ګټلې. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل سپاره شو رپورټونو ته. په بلوچستان کې په زور د لادرک خلکو لپاره کار کوونکو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هرستای ادا له حقیقت لري بدلې دا کاکړ ویلی ول چې په پاکستان کې واځي 50 کسان په جبری ډول لادرک دي. خو د غیب کل شو بلوچستان د منډل لپاره کار کوونکو تنظیم وایس فار مسینګ بلوچ پرسنز وای د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبری ورکو کسانو شمیر په زرګونو کې دی. پوز په دې اړه سندې ویلي. خو د حکومت خپل کمیشن هم د دغو لادرک کسانو شمیر زرګونه خولې دی. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج هغه سرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لاغ وروستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکړل شوي مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خپره شوي وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو پړه کمیټې تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انوار الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 15,000 کسان لادرک دي. خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویلی شي چې د لادرک کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت دا غي د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړي چې حکومت د جبري تختونو مسالې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډبل کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقوقو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خبرونې دوسرا روخ کې هم وکړه او وی ویل چې د نظر له نگران وزیر اعظم جلانی شي کېده ځکه چې دا دواړه د کابینې خدی او انوار الحق کاکړ د لادرک کسانو په موضوع لده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو لمخې په بلوچستان کې 6,813 کسان لادرک دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقوقو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرک کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرک کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
دے لادرک کسانو لپاره جوړ شوی کمیشن چې د 2011 میلادي کال راهیسې کار کوي اکثر کیسونه خارج کړی دي او وای چې دا په جبري توګه د لادرک کلشو کسانو په زمره کې ناراضي غني د دغو کسانو په اړه پروډکشن آرډرز هم جاری شوی دي. نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرک کسانو شمیري کم یادوي. بل سخ کال د جنوري راهیسې کمیشن د هغو شو خو 15,200 او سلیشتو کسانو مقدمه هم پر مخ وړي چې موږ یې نمونه قامی سملای ته په یو لیست کې ور کړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقوقو وزیر خلیل جارج ته پکار وو چې لومړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرک کسانو شمیرې معلومی کړي وي او بیا به بیانونه ور کړی وو.
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی وو. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 15,300 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیادوی چې پدې کې د 2049 کسانو د مقدمو په اړه فیصله شوې دي او د 2209 کسانو قضیه روان دي. دغه سی په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې له درکه د مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخانی وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک له درکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي.
میرے والد ایک
سرکاری زما پلار یو سرکاری ڈاکٹر وو. د 2009 کال د جون پر اتیشتما د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ور سره وسله هم وا. زما پلار یې لزان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته. په بلوچستان کې خله یو کلی څخه 50 تنه اوچت کړل شوي دي. دغه سې د کوټې په مری سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لا درک دي. نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 50 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان د بشری حقوقو کمیشن مشر حبیب طاہر د اکتوبر په 15 مشال ریډیو تو ویل چې بلوچستان د لادرک کړل شو کسانو کورنیو ته د شکایتونو درجول لړکی دړکی ورکول کیږي نو سکه د لادرک کسانو یا جبری تختونو کرش میری ل اچا سره نشتا.
disappearances organizations shikar kai dui no da dui khpal mechanism da dui khono da zaro hisab sa wise figures ta lekin mush sara ga mush khono figure aga figure count ko che da particulars da ga wi da shnakhti card number wi num wi core address da shyan ba ka da yo pro forma mush jod kado khalq di malum dar da sok khalq di involved pada disappearances ki no bya dui koshish da kai aga sal contact ki yo بیا خلق دتا امید ورکی چی تی تا رپورٹ مکوی او داستا کسان رابسی واپس رازی نو دا دیر لوی وجہ دی دا رپورٹڈ کیسز دیر کم تعداد دی.
وایس فار بلوچ مسنگ پرسنز او د لادرکه کسانو حقونو لپاره کار کوونکي د خلکو د لادرکه کولو تورونه په امنیتي او ریاستي ادارو پورې کوي او وایي چې د پاکستان ریاستي او امنیتي ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلې دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
ملی جمهوری غورځنګ وايي په شمالي وزستان کې د اتمانزو جرګه باید قانون په خپل لاس کې وانخلي. د دې ګوند مشر محسن داوړ په پیښور کې پرون یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې هیڅوک حق نه لري د چا کور روان کړي، نو ځکه د خبره حکومت داسې غیر قانوني کړنو مخه باید ونیسي. په وزستان کې د اتمانزو جرګې پریکړه کړې چې له پوځي افسرانو سره په ملاقات د یو بل په وجلو او د پولیو واکسینو په کمپین بندیز دی. جرګه وایي د پریکړو د سرغړونکو کورونه به ورانوي. جرګه دریځ لري چې په دې توګه به پر حکومت فشار راوړي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي، خو په وروستیو کې د جرګې پر پریکړو او کړنو نیوکې زیاتې شوې دي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ ویلي چې قبایلي زلو کې ځان لا عدالتونه لګول او د خلکو کورونو سوځول ورته قبول نه دي، چې د ریاست دننه ریاست جوړولو هر ګروپ یا ټولګۍ هڅه کړي غندنه یې کړي او په ضد به یې غږ پورته کوي. نوموړي دا خبره پرون د اکتوبر په 15 پېښور کې د ګوند زیلي دفتر پرانستې پس خبري غونډه کې کړې. دا وړ خبري غونډه کې له طالبانو سره شوې جرګو نه واخله تر ننه پورې روانې جرګو او د هغوی پریکړو باندې نیوکې وکړې. د د پوینا سزا یا جزا د جرګې نه بلکې د ریاست کار دی چې دا غې لپاره قانوني لارې او عدالتونه موجود دي.
کسی بھی نقطه پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطه پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے
پس یو واستونزا یا نقطه د احتجاج حق د ملک آئین ورکوي. خو ځان له عدالت لګول لکه تاسو ولیدل چې جنوبی وزیرستان کې جرګې اعلان کړی وو چې د یو خبریال کور ورانه وو تش په دې چې خبر یې چلولې، نو مونږ یې مخالفت کړی او داغه کور بچ شو. بیا شمالی وزیرستان کې جرګو داسې اعلانات وکړل او ځنه کورونا یې هم ړنګ کړل، خو د هغې ضد حکومت هیڅ ګام نه واخیستو. نو مونږ د داسې اعمالو غندنه کوو. دا حق ریاست ته یوازې حاصل دی چې چاله سزا ورکوي او د هغې لپاره بیا قانوني لارې دي، عدالتونه دي. اتمانځای جرګه د 1300 د پاسه درې میاشتو نه رزمه کې روانه ده چې اوس میرام شاه ته منتقل شوی. یادې جرګې مشرانو ویلي چې د امنیت سره سره نورې غوښتنې لري، خو تر څو یې چې ټولې پرېکړې نوي کړې نو حکومت فو سره یې په جرګو کولو بندیز لګولې. پولیو ساس کمانډې هم بندیزونه اعلان کړي. د دوی په وینا که څوک د خپلې دښمنۍ بدل هم واخلي نو کور به یې سوځولی شي، چې تر دې دمه یې درې کورونه په دې تور سوځولی دي. د جرګې ضد سیاسي او ولسي غبرګون د هغې پس شروع شوی چې جرګې دغلته منتخب کونسلرانو ته هم د فوز د مشر په جرګه کې ګډون په غبرګون کې د کورونو ړنګولو ګواښ کړی. تر دې وړاندې یادې جرګې ګڼ مشران جرمانه کړي. بل طرف پرون د اکتوبر په 15مه یو ځل بیا د مرستیال کمیشنر منظور افریدي او اوتمانځای جرګې مشرانو ترمنځ مذاکراتو بل پړاو وشو. مرستیال کمیشنر وویل چې جرګې مشرانو ته د امنیت ټینګښت لپاره چې حکومت کم ګامونه اخلي هغه تجویزونه یې ورکړي چې جرګه به نن ځواب ورکوي. نوموړي وویل چې تمه کړي چې مذاکرات په څو ورځو کې سرته ورسي. دغلته د پولیسو مشر خانزیب هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګامونو ضد به قانوني کاروایي کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده. د پاکستان حکومت لاغه واده د بهرنیانو د استلو بهیر په داسې حال کې روان ساتل شي. یو شمېر افغان خبريالان وایي ژوند ته د ورپېخو خطرونو له وجې دوی افغانستان ته نشي ستنېدای. دا افغان خبريالان پر کابل طالبانو تر قبضې وروسته د پاکستان سرخار اسلام آباد او نورو ښارونو ته تللي دي. دوی د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ته په لیګلی یو لیک کې ویلي چې له دوی څخه ډېرې په غربي هېوادونو کې د سیاسي پناه کیسونه لري او ویزو د منتظر دي. طالبانو د 2022 د اگست پر 15مه په زور د افغانستان حکومت ونیو. تر هغه وروسته ګڼ خبريالان نیولي، پر ګڼو رسنیو بندیزونه او په فعالو رسنیو یې محدودیتونه لګولي دي. نور له اسلام آباد د راشد خټک پر رپورټ کې
په پاکستان کې میشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بیکور شو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست ان ایگزایل جنرال سیکرټری سمندر خان لخوا لیکل شوی پرانیست لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې ده چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خواشیني څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیل هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان جرنالست ان ایگزایل ویان حشمت وجدانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی د لپاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو موږ وختنانده د څه په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی. کچېره دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزه د تمدید کوم کسان چې ډېر لک پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي، هغه د په کار دي ویزه ورکړل شي څو دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي څو پورې دوی د پاکستان نه نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کله په خاله جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول قانونا کډوال باید د 1 نومبر پورې په خپل د ملک نه وځي کني په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوی دي. په سوونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل یو بلې غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل
مون خبریالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبریالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لرو. مونږ ټول خبرنګاران ستونزې مودالي چې دلته ویزا نه لري دوی ته باید ویزې ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي، د دوی ځاني مسؤلیت ته باید متوجه وشي او د دوی ځاني مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنې غورزنګ پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالسټ یو مشر علی رضا مشال ریډیو ته وویل،
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
گورو جوڑان دن منگو وزیر اعظم انور الحق کاکڑ سره 3 گھنٹے ملاقات وکړو او دنور خبر ترڅنګ په دې موضوع هم خبرې وکړې. هغه وویل چې دا تاثر غلط دی چې موږ ټول افغانان د پاکستان نه باسو، صرف نه قانون نه کډوال بیرته لګل کیږي او قانوني کسانو ته څوک څه نه وایي. او تر څو پرې چې د دې خبره د نظم په خیر رسنیو ته لګول په ځای د وزیر اعظم دفتر ته لګل پکارو. حکومت ته هم پکار دی چې د افغان ژورنالیستانو ستونزو ته پاملرنه وکړي او ویزې نه وکړي. د قانون مطابق هر چا ته اسانتیاوې برابرول پکار دي. ژورنالیستانو ته خو خامخا اسلام آباد.
مشال ریڈیو ہر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په بیو کې کمی اعلان کړی دی. د پټرولو د فی لیټر بیا 40 او د ډیزل هغه 45 روپۍ ښکته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سوات اوسیدونکو د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي، خو شکایت کوي چې تر اوسه نه خو د ورځنی اړتیا شیان او نه هم کرایانې ارزانی شوې دي. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي ډیر ژر به د پټرولیم مصنوعاتو د نوو بیو په رڼا کې د ټرانسپورټرانو لپاره کرایې مختص هغه عملي کړي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د اکتوبر 14 نیټه نه حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی چې له هغې تر مخه پېټرول د 323 روپۍ لیټر نه 30 روپۍ کم شوي او 233 روپۍ لیټر مقرر شو. ډیزل 318 روپو نه 303 روپۍ لیټر ته راکوز شوي. دغه رنګه د خاورې تیل 213 روپو نه 215 ته کمولو اعلان شوی. په دغه اړه حکومت وایي چې د ډالر نرخ کمېدو له وجې ولس ته پیدا ورکړی شوی، خو د سوات باز اوسیدونکي وایي چې کله پېټرول ګران شي نو هم هغه وخت ترانسپورټران کرایانی پور تکری. د مردان بختیار چې سرکاري اهلکار دی او منګوري ته تکوي وایي چې اوس په کار ده ولس ته په کرایانو کې پیدا اوور کړی شي.
نجی سرزانی نه راغی، ما کرایګانې خري او ما مخکې مثال په مردان ته 450 روپۍ کرایه، اوس هم 450 روپۍ کرایه خري او اس فرق نه راغی. دا فرق نه ونه نه راغی چې ګرانی کی چې 100 روپۍ ګران شي 50 روپۍ کرایه ورپسې وکیږي.
د سوات منګلور اوسیدونکو محبوب علي وایي چې سحر د کلینا منګوري ته راغله او د تیر پرنګي 30 روپۍ د 14 کیلومتره لاري کرایه ورکړه. اوس په کار ده چې ټول ترانسپورټران کرایني کمی کړي.
حکومت دا په کار دي چې زه خو سارم راغلی مروزانه زم راځم 30 روپۍ کرایه د منګلور ده، په دې کې 1 روپۍ کموالی سره نه شوی او په کار چې د پېټرول سره نور هم سیزونه ډېر ارزان شي، ځکه چې نن سبا شوپل چې په 500 روپۍ کیلو دی، داسې دال په 500 روپۍ کیلو دی. په کار چې دا دالونه دا دغه سره د خوراک دغه سره ارزان شي او یوازې دغه پېټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دي نو 10 روپۍ کرایه ارزه ګرانی.
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې د پېټرولو نرخ کمولو سره به هم هغه رنګه د کرایانو نرخ کموي. د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر ADC سویل خان وایي چې په دا اړه به ډېر زر میټینګ رابلي.
کوشش کوو چې یاره په دې ورځو کې خو زمونږ تا ته خبره ده چې زمونږ د پېټرولو د قیمتونه چې دي دا ډېر زیات فلکچویشن او پکې کنه په مخه په بره روانو، نو اوس به کوشش کوو چې یاره خپل کمیټې یو میټینګ راوغواړو خپل ریلیونټ کنسرن ډپارټمنټس ته کوم دي او دایم ایمیز او دا ټول راوړ
په دې ورستو کې د پاکستان د روپی کمخت او بیا د ډالر نرخ پورته کېدو له وجې 13 میاشت ستمبر کې پیټرول په نرخ کې 550 روپۍ زیاتوالی راغلی او اوس دې میاشت کې 78 روپۍ کموالی راغلی. حکومت وایي چې پیټرولیم مصنوعات نرخ د نړیوال مارکیټ او ډالر نرخونو سره هر 15 ورځې پس اعلان کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې په باجوړ، ممندو، خیبر او تورغر ضلعو کې هغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاسه $1 میلیون مالی مرسته جوړ شوې دي. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته خول کېږي چې د یو خاص فصل لپاره به ځمکه څنګه او کم وخت تیاروي، د کښت طریقه به څه وي، فصلونه به له زیان رسوونکو وښو او حشراتو څخه څنګه بچ کوي، او همداراز د فصلونو د اوبخور او د حاصلاتو ټولولو په اړه هم زمیندارو ته معلومات ورکول کېږي. تربیه غستون کې زمیندار د روزنې له دې پروګرام خوختي او وایي چې د پخوا پرتلې فصلونه ښه شوي دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پختونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د سکم $1 میلیون په مالی مرسته د زم شوي ضلعو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانیست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادی مقصد د زمشو او بندوبستي ضلعو کروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
سلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا کنه چې UNDP په تاون سره راښیوي دي. دا یو په تورغر کده، یو په ممن، یو په جوړ او یو خیبر کې. د دې مین مقصد دا دی چې هر دا یو زمیندار ته نږدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکول هغه سہولیات په دې کې موجود دي. زمیندارو تربیتی پروګرامونه د ډپارټمنټ لاندې شروع شوي دي. اوب ساتن صاحب سلور 15 ټریننګز شوي دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو، د کښت طریقې کار، فصلونو ته د زیان رسوونکو وښو او حشراتو مخنیوي، د اوبخور، د حاصلاتو د راټولولو، ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینه د پیازو د کر پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دوه چنده شوي دي.
منګ به مخکې بوز غلې خاره مثال د پیاز به او یا به د مرشکی وکړه، نو هغه به منګ د زمکې سفار کړو، نو هغه منګ د زمکې نه اوچت جوړ کړو چې هغه اوچت جوړ شي. هغه منګ چې وځي چې هر قسم بوز غلې تاسو کړئ دا ډپا کې وکړي، او بل دا خبره تجربه دار شي د زمکې تاسو په دغه وای په ادرې پاله باندې هغه جوار منګ غرو دا غوې هغه تجربه بنین، نو ان شاء الله چې زمنګ دا پټي و شي مخکې به لکه شل منه کول کنه تلس منه، نو بس
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسفزی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعه په فصلونو د دوایې پاشلو، د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامل وي. د دې په خبره د صوبې د هرې سیمې ځمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسفزی د خیبر ضلع په اړه وویل
سنفلاور سیڈ مول اور
د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدید طریقو لپاره دغو مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې له امله د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر ازمکه د کر جوګه شوې ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د منډلو لپاره کار کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز د نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ هغه دورت کړی چې وایي په پاکستان کې د جبري غیپل شو شمیر یوازې 50 دی. د تنظیم مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته ویلي چې دوی سره له بلوچستان لږ تر لږه د شپږ زره 313 هغو کسانو نمونه ثبت دي چې د امنیتي ځواکونو په لاس لادرکه شوي دي. د پاکستان نگران وزیر اعظم کاکړ بی بی سی سره په مرکه کې ادا کړی چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور غیب کړل شوي خلک ګڼل کیږي. د پاکستان نگران وزیر اعظم الحق کاکړ نن بیجنګ ته روان شوی. دا خبره هم د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوې نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی ده. خبر پاڼه وایي چې نوموړی به هلته د چین له ولسمشر سره په ملاقات کې پر امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې پروستاو کې پاکستان کې پر چینایي وګړو حملې زیاتې شوې دي. د اکثرو بریدونو ذمہواري بلوڅ آزادۍ غوښتونکي ډلې منی. بیجنګ پر دې بریدونو اندېښنې ښولي او پر اسلام آباد غږ کړی چې چینایي وګړي خوندي کړي. ملي جمهوري غورځنګ د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په وزیرستان کې د جرګو لخوا د خلکو د کورونو ورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر پر 15 په پېښور کې خبرګرانو ته وویل پروستو کې د منځو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې سیمه د جنگ سالارۍ او خپل سرۍ خوا ته بیا یې هغه زیاته کړه چې حکومت دې پر ریاست کې د ریاست جوړولو مخنیوي وکړي. حکومت تر اوسه په دې اړه سندي ویلي خو په تېرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انتظامیه ویلي ول چې ناقانونه کړنو ته به اجازه نو ورکوي. او په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم حق کاکړ څخه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نه شړل کیږي. په اسلام آباد کې جلا وطن افغان خبریالانو تنظیم مشرانو مشارلو ته ویلي چې په افغانستان کې دوی ژوند ته خطر دی نو ځکه هلته نشي ستنې دی. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشته بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې خپلو هیوادونو ته ستانشی. اوس په تاوریدونکو د مشال ریډیوي مجله خبرونه وړاندې کو. داونه پکې نجیب عامر د سوابای د مانیرای کلی لیو پیجندلی شاعر انور مانیروال سره داغه پر ادبی ژوند مرکه کړی دا نو راځي د خبرونه وورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی را سره په خبرونه کې له ثوابین یو ډیر محترم شاعر انور مانیروال صاحب ملما ده. انور مانیروال صاحب تازه تازه د شاعرۍ دویمه مجموعه چاپ شوې ده. په دې باور سره خبرې ترې کو. انور مانیروال صاحب په واتس اپ را سره ده. سلامونه او ستړي مشه مانیروال صاحب.
ډیر مننه امیر صاحب. خوشاله اوسئ، آباد اوسئ او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه دې ورسی.
وعلیکم السلام. ژوندۍ اوسئ، سلامت اوسئ. ستاسو لومړی کتاب چې وو ما ته جانان وایا وو او دا دې د خپل د نوي کتاب په اړه تاسو په خپل اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. انور منوال صاحب
ډیر مننه امیر صاحب. داسې ده چې زما لومړنی کتاب په 2014 کې چاپ شو او دا هغه نه پس دا د 2023 دی. نو دا کتاب پکې مونږ را جوړ کو نو څه شاعری خو تلا پاتې شو هغه بیا چې دا بل کتاب ته ورانو. او هغه کې دا و چې په ماته جانان وای کتاب چونو هغه د محکمې چاپ کو دا د کلتور محکمې چې دا نو هغه ماته وې چې درې ورځو کې کتاب کمپوز کارولې غن هغه کې ډېر غلطۍ وي نو د دې وجه نه زه ریدلم او ما د دې کتاب کمپوزینګ تقریبا نزدې داسې یو کال مخکې شروع کړو. او څه سيزونه خو بس اوس موږ د فیسبوک او د غلې چلیګو په دې موبایل کې بس موږ سره خوندیم پراتی نو سلګ ډیره دغه پکې کمې کو هغه بیا مونږه کمپوزر لبه ورکو بیا دوه درې ملګرو هغه د نظر نوم تیر کو روحان یوسفزی هغه وکته فیض الله فیس هغه مو کتلو بیا زمونږه د ذاکر یوسفزی وکتو عزیز مانیروال وکتو نو ما بیا مطمئن شوم چې را دی ولستو دغه نه پس بیا دغه تو مور کو چاپ تا د نن له خیره چاپ شو نو بس ما دغه کتاب بیا ورمان نمونه خو ما د خپل شاعرانه رئیس دی او لز دولس نمونه په دی سوشل میډیا فیسبوک په پاڼه باندې می خورکړه نو په هغه کې زیاتر نمونه زما چې کوم د خوخونو هغه په کې زیات ملګرو وای چې په دغه نوم باندې کتاب شته په دینوم کتاب شته په دینوم کتاب شته نو بیا دا سو شو چې د دې غزلونو کې یو غزل زمونږ ګران بچا جی هارون بچا کمپوز کو او بیا هغه چې کله ریلیز کو نو دا هغه دغه چې موقت دا یو ارمان یې لیکلو غنه نو هغه بس ما د سترګو ته خو لګید بس ما دغه نوم شو بس دا خورشته نه چې درچا نو دا دا غزل چې بچا جی کې د شتا سور دلو می دو مین دو کیسې دو سیګار دو پیاله سیاله
ډیر مشهور غزل دی بچا صاحب د ورسته یو کې چې کوم غزل ویلی پاغو کې یو لمشهور غزلونو څخه هم دم دی
نو دغه غزل چې بس هغه بیا کله دی یوټیوب باندې ته پورته کو نو دغه ټایټل لګول په فیسبوک باندې شریک کو د ملګرو سره مغه چې موقت نه بس ما هم دک بینوم شي بیا بچا صاحب ته هم وایي هغه وایي چې ټیک ده بالکل دا خو بلاخه خبره شي نور ملګرو سره هم صلی الله علیه وسلم چې بس سمه ده خوږ نوم دی ښه نوم دی
صحیح
نو بس په دغه نوم باندې دا کتاب چاپ شو غزلونه دي پکې سلګ ډېر کتاب دي پکې نظمونه دي پکې نو بس ولست وړاندې دی
صحیح او انور مانیروال صاحب درته وای چې تاسو دا کتاب چې خپور کو د کومې د بی جرګي د غلاندې تاسو اهتمام لاندې د غولست وړاندې کړه کتاب
زمنګ دا دلته کې زمنګ یو خپل ټولنه د وطن کلم ثوابای کنه
خاجی خا
نو هغه دغه چې د چیرمن نور لمین یوسف زید او سکرتر زما او بیا موږ سره زمونږ یو بل ټولنه غي پکې ما سره ډېر منډه تړواله نړیواله پښتو ټولنه چې غلام سمت صاحب دغه چیرمن دی او د ایشین ډیولپمنټ بینک د کار کوي په چین کې دی او محمد عابد خان دغه صدر دی نو هغه پکې مر سره مالی دغه موچت کو داسې منډه تړواله اوس په باندې مخکتنه غونډه مر جوړ کړی دی نو دا غي مننم کوم او غي په کرا سره مرسته کړو نو دا دوا ټولونو د دې په زیار باندې دا چاپ شوی
صحیح او انور منیروال صاحب په ثوابي کې داسې فعال ادبي جرګي ډيري دي کلګي
نو امیر صاحب په ثوابي کې خو اسې فعال جرګي لکه منګه په دې روستیو کې او دا کړو چې را یو مرکزی جرګه جوړو نو پاغه کې چې کشرانو زمنګ کم ریسرچ وکنو یو سلويخ جرګه دغه شویغه راټول کړی کنه نو لکه ځاګه په دې مختلفو کلو کې او په دې لورو پرتو کلو کې هغه فعال دي کار کوي نو په خو پاغه کې چې کومنګ د ډېر فعال جرګي نو هغه به 15 شپږ وي
صحیح
لکه باقاعده اجلاسونه کوي تنقیدی غونډې کوي مشاعره کوي مخکتنې کوي نو 15 شپږ به خو کار ډیر خروان دی او هغه ټول په خپل خپل ځای باندې د پښتو شعر او ادب بیرغ حسک نیول دی او کوي خپل منډې ترلې کوي په خپل وسایلو کې په کم امکاناتو کې غونډې را جوړوي او کوي
سوابه کې ادبي جرګي دي پندشپاک په کفال دي او ادبي هلې ځلې خیره وانی دا خبره مونږ ته انور مانیروال صاحب کوي چې مونږ سره په د ماشاله ډیوی مجله کې ملمد اوریدونکو تاسو نه مانیروال صاحب یو غزل اوریدل شو چې د نوې کتاب نوې بیا ورسته زنور پښتنې هم لرم زمونږ پروګرام روان وي خو کسره ته وروي دي
نو زبا تاسو ته یو غزل بزره خپل او ریدونکو ته
خوان بو کی جواب
نو مطلب امیر صاحب چې لیدل چې مونږ په تندې کې سرانه وا لیدل چې مونږ په تندې کې سرانه وا یو هاوا خو زمونږ بدمرغي دا و چې سخا وا او هیڅ ویر طرح نه وا خبي غم پکې پروتوم بے دیا وا خورا تاورا ندمینی یو کلاوا
واہ 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 دیر خیستا شیر
او خبرو کی چی سمر ہم چل ول با نستاو او خبر چی با ہر چرت صفاوا نزماوا
سماوا دیر خیستا شیر
او خکلاوا چی ہر چا تا دا جوان لاری خودلی خکلاوا چی ہر چا تا دا جوان لاری خودلی اناوا چی لار خطا کردی دا ہر چاوا
واہ واہ لیر خسته شیر تری
او زما خلکی رورا خوشالی پا هر یو لوری
واح واح
زما خلکی رورا خوشالی پا هر یو لوری ویڑیا وا خو زما وا پک برخا و نستا وا واح
واح لیر خسته دی
او بل شیر دا امیر صاحب چه فتوه ورکولا فتوه ورکولا خو چه پامشو نو تم شو فتوی ورکولا خو چې پام شو نو تم شو تارو نغمې ویلې او هوا هم په ګډا وه
واه 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 ډېر ښایسته بیت دی جی
او مکتده چې هر تریخ به راته خوږ شو هره پړه به زما وړه شوه هر تریخ به راته خوږ شو هره پړه به زما وړه شوه انوره دا زما سره د خپلې مور دعا وه
واه د انور مانیروال صاحب ډیر مزیدار ډیر ښکلی غزل اوریدونکو تاسو واورید او انور مانیروال صاحب موږ سره میلمه دی نن په مشال راډیوي مجله کې. ډیره مننه انور مانیروال صاحب د دومره ښایسته غزل د وړاندې کولو لپاره. دا غزل هم په یو ارمان کتاب کې چاپ شوی دی؟
دا یو ارمان کې چاپ شوی دی بالکل
صحیح. مانیروال صاحب نو اوس خو ستاسو دو کتابونه چاپ شو له خیره، نو دا راته ویلی شي چې پښتانه د شعر څومره مینوال یا څومره تږي دي؟
نو عامر صاحب موږ لکه یو وخت کې به خبره کېده چې یاره د پښتو د دغه چې د کتاب دا څوک نالي او دا خبرې به کېدې. نو زما په خیال چې اوس د سوشل میډیا د لارې لکه داسې یو 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 ټرین برا خور شوی دی د پښتو شعر سره د مینې په توګه باندې. زه تاسو ته یو مثال درکړم چې په دې تیرو دوه درېو میاشتو کې موږ لکه داسې د میډیکل کالجونو غونډو ته لاړو پروګرامونو ته موږ غوښتي طرف یوه غونډه دلته په دې سوابای کې وه ګجوخان میډیکل کالج کې. نو هلته چې موږ لړو نو ټول جینکۍ هلکان چې کوم د میډیکل زده کوونکي وو نو تاسو یقین وکړئ چې هغوی لکه موږ سره دومره زیاته مینه کوله. او بیا چې کوم شاعري موږ شعر وی یو یو شعر باندې هغوی څومره داد او څومره خوشحالېدل او بیا 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 راباندې شعرونه وی. د هغې نه پس ته بیا د موسیقۍ هغه محفل کې چې هغوی کوم اتڼونه کول او د هغوی کول که نه دغه شان بیا د یو میاشت مخکې په دې سیدو میډیکل کالج کې په سوات کې یو مشاعره هغوی را جوړه کړې وه. نو هغې له موږ ورغلي وو په هغې کې تاسو یقین وکړئ چې کوم د میډیکل زده کوونکي دي په هغې کې په لکانو څلور پنځه په کې جینکۍ دغه شان په کې پنځه شپږ لکان ځوانان هغه پکې شاعرانو او د سټیج میزبانی هم هغوی کوله او ښه ښه شعرونو انتخاب به کو. او بیا چې کوم په حال کې کوم خلک ناست وو کوم ډاکټران ناست وو هغه کوم استاذانې چې وو هغه هم موږ سره په سټیج ناست وو او لکه ډېر زیات خوشحالېدل او ډېر دادونه به ورکول. بیا رباب پکې هم غږو هغه ډاکټرانو په خپله ربابونه غږول او ورسره اتڼونه غږول. نو زما په خیال چې هغه ښه شوی دی د پښتو شعر په مخ کې تللی دی نوې نوې تجربې هم پکې کېږي که نه. او نو ظلمو کې هم ډېر ښه شاعران را پیدا شوي دي او ولس مینه کوي او خدر روان دغه خدر زخه وینم.
صحیح انور مانروال صاحب، تاسو د سوشل میډیا یادونه وکړه، زموږ ولس شعر سره مینه لري خو ځینو شاعرانو چې لکه داسې معیاري شاعري نه کوي لکه د تاسو نه توقع کیږي یا د سنجیده شاعرانو نه کیږي، د ټیټې سطحې شاعران به ورته ووایو، دوی د ولس په خپل هغه بګتیو مصروف ساتلی، د ولس څنګه کولای شو چې د دین را بچ کو د معیاري شاعرۍ ته کینو؟ لکه تاسو چې ویلې چې لاړی مشاعرۍ ته، او تاسو ګمان به هم نه کېده چې د میډیکل یا د انجینیرینګ زده کوونکي دومره د شعر سره علاقه لري او دومره ښه ذوق دې ولري. د ولس څنګه دغه شیانو کې ښې شاعرۍ سره مصروف ساتلی شو، یا د دې خلکو نه څنګه بچ کولای شو چې ادم واوري خو چې اصلي او ساحو ادب مو پیژني؟
امیر صاحب زوام کنه دا سوشل میډیا چې دنه دا یو چان دا چان لګیدل، تاسو کو فکر وکئ کنه، نو تاسو د نن یو کال دوه مخ کې زمنګ دل در سوابا یو زلمه او ساده پاته زلمه او دا نالسته او دا لکه په شعر او په دې سيزونو نه پوي د خلک په دې موبایل کې په دې فیسبوک باندې مې داغه قتل دا غیر متاثر او بیا د شړشمو کې ودرې دا یو دا یو ظالم اور په دره باندې بلخ نو کوګه
نو مې نه په ټوله پیژنې
او نو ملګری پیژنې، نو تاسو ګورئ نن هغه متاسو ته په نظر نه راځي او په دغه ورځو کې به هغه د مشاعرو ته غونډو ته رابلل او هغه به راته او خلکو به استقبال کوو. دغه کو نن هغه زما په خیال په دې سوشل میډیا غوځې نه وینم، زما په خیال نشته. نو داسې دا یو چان دی، راځي د هر څوک د زړه بلاس وباسي، خپله خبره کوي دغه کوي او د دې دغه نه متاثر شي او بیا د خپل د شعر ویلو کوشش کوي، او چې پچا کې توانی پچا کې د شعر ذوق یې او هغه کې هغه د شعر لیکلو توانی الله پاک شاعران پیدا کړي، نو هغه پاتې کیږي دا نور چاڼي کې دا پته
باندې د وخت چاڼ چې دی، نو د دې سوري ډیر غټ دی په دې کې لکه دا خلک تلاندې پریوزي. او دا واقعي خبره هم ده لکه د رحمان بابا په زمانه کې، د خوشحال بابا په زمانه کې یوازې دوی خو به شاعران نه کنه، ډیر به کنه، خو اوس مونږ مغوی پیژنو ځکه چې ښه شاعري کړې ده. نو انور مانروال صاحب، د نن پښتو غزل د اردو ژبې د یا فارسی ژبې یا زمونږ په سیمه کې چې کومې نورې ژبې ویل کیږي، د هغوی په منځ کې پښتو غزل تاسو چې اورئ یا لولئ څنګه درته ښکاري؟
امیر صاحب، زه خو لکه یو وخت چې به ما او قتل نو دا یو کمی به ما محسوسو، خو اوس لکه دغه د لارې خو دغه پکې هم شته دی، لکه مسالې هم شته دی چې مطالعه د سوشل میډیا دا مطالعه دغه کړې ده، خو ورسره د یو بل نه خبرېږم، ګورم په دې کې دا پیجونه دغه راځي. نو زما په خیال چې د پښتو غزل د اردو غزل کې خو ډېر زیات کار شوی دی، هغه شعر ډېر په مخ کې تلو، خو اوس زما دا امید پیدا شوی زه چې په دې ځوانانو کې زموږ په دې همزولو کې سو کسان داسې دي چې هغه د ډېر ښه معیار غزل لیکي، او زما چې زموږ هغه سره فارسی او اردو سره کې خوده هم شو.
صحیح. او درنو اوریدونکو، تاسو مشال اډوی مجله اورې انور مانروال صاحب له ثوابې نه هغه ثوابې نه موږ سره په واتس اپ باندې ملګره شوې ده. دوی مینه ده، دوی ولس سره مینه کوي. تازه تازه یو ارمان کتاب د شاعرۍ ټولګه چاپ شوې ده، نو یو غزل به تی بلم واورو. ما ذهن کې خو ډېرې پوښتنې نور هم دي، د نورې پوښتنې به د غزل نه وروستو. انور مانروال صاحب، څه درنه اورېدلی شو؟ زموږ د اورېدونکي به ستاسو د خبرو هم تګي وي، خو ستاسو د شعر تګي بیا ډېر زیات دي.
نو امیر صاحب، که ستاسو خوښ وي بس یو غزل به بل وامه دې خپل ګل اورېدونکو ته.
مننه. وابه
نو مطلب دا چې په نصوحا باندې توبې وباسي، په نصوحا باندې توبې وباسي، هغه د کلی وزي خپې وباسي.
ډېر ښایسته زوراوره مطلب دی.
او زمونږ بچی دومره په امن مین، زمونږ بچی دومره په امن مین، د سرو مچونه هم لشه وباسي.
واه واه واه، نوې مثال دی.
او د ورځې وغولوم ستا یادونه،
د ورځې وغولوم ستا یادونه،
بیانو سرمنه می د شپې وباسي.
آها بیانو سرمنه می د شپې وباسي، واه ډیر کوله بیت ډیر.
او د دې سړی لزړه به خدای خبر وي، د دې سړی لزړه به خدای خبر وي، د ډډ لرګی نه چې نغمه وباسي.
واه 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 ډیر خسته.
او چرته بنوي سو د ظرف خاوندان، چرته بنوي سو د ظرف خاوندان چې دا کم ظرف لمه کده وباسي.
واه واه ډیر خسته.
او روح می انور شي لتن نه بهر، روح می انور شي لتن نه بهر، باز د مرغاینه چې بڼې وباسي.
باز د مرغاینه چې بڼې وباسي، د خپل غزل د انور مانیروال صاحب. او انور مانیروال صاحب ډیره مننه د دومره ښکلی غزل دا اورولو لپاره. خو زما ذهن ته یو سوال راځي چې ستاسو په دې غزل کې، زه په دې موسیقي نه پوهیږم، خو لورایا پکې کمپوز مخکې نه پکې پروتې، موسیقي پکې پرته وي، دا له کومې راځي جی؟
دا امیر صاحب زه به تاسو دا ووایم چې زه لکه چې ما کله په دې ابتدایي دغه کې سکول کې سبق وایي، پرایمري وته مونږ وایو، پرایمري د اول نه پنځمه پورې،
جی جی،
نو په دې دغه کې چې به وده د پښتو د کتاب کې به دا نظمونه د ماشومانو لپاره، نو هغه نظمونه ما لکه داسې په ترانوم کې وي په خوږ آواز،
په خپله به د کمپوز جوړاو ورته،
په خپله به مې بس ورته دغه جوړاو کنه. او دغسې بیا دا او په دغه وختونو کې دلته کې به دا د سیاسي جلسې کې دی، په دې سوابه کې ډېرې جلسې او جلوسونه دا پروګرامونه وکېده، نو هغې ته چې به مونږ لړو نو ما زه خو به هغه په هغه تکرارونو په دغه ته به مې خیال نه خو چې لکه داسې اجمل خټک صاحب دي او دا ساحل صاحب دي، دوی به دا نظمونه دغه وي، ځینې نور شاعرانو په کې هغه به په ما باندې ډېر زیات خلک لیدل. نو لکه او بیا د دغه وخت نه په دې ریډیو باندې به ما دا موسیقي ډېره زیاته اورېده، اوس هم ډېره زیاته اورم، دا چې کوم سندرغاړي زمونږ نو د دې هغه پخوا دا اوس خو د یوټیوب دا سلسله راله، د دې نه مخکې به د کیسټ هغه دور و کنه،
جی بالکل،
نو هغه د سردار علي ټکر او د ناشناس او د گلزار عالم او بیا بچا جی پراغه پکې دغه دورونو کې، نو د دې بیا د کیسټونو ملګر پاکه ده، ما زه چې په دې زمون بازار ته پسرړم، ما به کیسټ دکان نو ما ته پوس کو جره ده کیسټ راغله د نوې د موسیقۍ کنه، نو د دې وجه زما په خیال دی دغه کې دا ده چې موسیقي ز ډیر او رم او ډیر زیات مخخې کوالټي موسیقي چې کومه ده کنه،
صحیح،
نو د دې وجه زما په دې روح کې غغلې شوې ده او په دې شعرونو کې ما ځان ښکار کړ،
صحیح. او تاسو چې په سکول کې وای نو ارسم په ترنم کې او راول، نو اوس هم مشاعرو کې ما خو تاسو په ترنم کې نه اوریدل، خپل شعر سایل صاحب غونډه وړاندې کوي که عزیز مانی رول غونډه وړاندې کوي؟
داسې ده چې زه لکه چې داسې ملګرو ځان له محفل ناسي، اکثر مونږ ملګري د غره لمنې ته لړ شو، هلته کې داسې رس تېره کړو، شپه تېره کړو، دوه تېر کړو کنه، نو هغه هلته کې چې دا سرو پنځه زمونږ کوم نږدې ملګري نو چې دی نو بیا پکې زه ووایم، خو مشاعره کې مې نه دی ویلې، مشاعره کې ما ځکه چې ترنمونه پکې اکثر یې او زمونږ نه پکې ښه ترنمونه، نو زه وایم چې بس کوم د دنه ښه نه شم کولی نو بس بیا ونه کړم،
صحیح. او تاسو مخکې د هنرمندانو ذکر وکړو، ډېرو هنرمندانو ستاسو شعرونه ویلي دي، هغه یو غزل خو مو ډېر مشهور شوی چې ما ته جانان وایا، هغه خو به داسې هنرمند نه وي چې هغه به نه وي ویلي، نور ستاسو څومره شاعري سندریزه شوې ده انور صاحب؟
نو شاعری خو زما ډیره زیاته نه ده شوې، لکه یو دغه چې کوم گوارجان زمونږ د کلی یو زلمی سندرغاړی دی، هغه کمپوز کړو دا ما ته جانان وایا، او هغه خپل البم کې ویلو، بیا نو خلکو د دې نه پس بیا د کرن خان یو کلام دغه کړو، په هغه وخت کې ویښ یم او د چټول لالم
لالم په خدای مې د قصه
نو دغه بیا هغه کمپوز کړو، او دغه باچا جی دا کم یو غزل چې دغه
صحیح
نو بیا دا سه پر سندرغاړو پکې زمونږ د سوابا یو زبل زیدا څه کې ویل شي د خلک هغه یو سرفراز ویلو پټه آرامي کا ما ته بهانه کا سوزه خو غږ مه کوه خو یې د پروانې کوه
نو ستاسو چې کم شعرونه هم سندرغاړو ویلي خو چې کومې ویلي هغه ولس ډېر خوښ کړی دي او بیا نورو هنرمندانو ویلي نو کله کله انور مانیروال صاحب خپل شعر ته مو خپله بیا وروسته کله ژړلي یا مو خندلي دي داسې کیسه هم درسره کیږي ځکه چې کله سړی لیکي نو یو احساس له مخې لیکي یو خاص حالت نه دی تیریږي کلونه پس هم چې هغه ورځ راشي او هغه شعر مخې ته ورشي نو څه احساس وي د سړي خندی مو ژړی مو
نو بالکل لگا کیفیت چې په کم کیفیت کې اول خو زه دا خبره کوم چې لکه خو هنرمند هغه دی چې هغه د شعر روح ته کوس شي کنه نو چې روح ته کوس شي نو به د هغه موډ مطابق به د هغه کمپوز جوړي نو چې تر څو پورې لکه د هغه د شعر روح ته نه کوس شوی نو بیا دا هغه موډ هغه نشي اعتراک کولی هغه شان هغې لاغه ته تړون نشي ورکولی نو چې کومو سندرغاړو داسې کړي دي نو هغه بیا کامیاب شوي دي نو دغه شان که زما غزل چې کوم موډ کې لیکلی شوی دی او په هغه موډ کې او په هغه دغه موسیقار اعتراک کړی دی لکه دا د کرن خان چې کوم په خدای مې د قسم کنه لکه دا ما یو دغه تبوزي یا د پاچاهي چې کوم دا ما یو کیفیت تبوزي دا چې زاورم سټرین دی هغه بالکل په ما باندې هغه چې کوم احساساتي د غین هغه راو پاره
صحیح
نو
انور مانیروال صاحب موږ دا وخت مخ په ختمېدو دی خو ضروري پوښتنې مې ذهن ته اوس هم راځي زه کله کله په دې سوشل میډیا ګورم تاسو یې عزیز مانیروال صاحب وي کله زه یې د سایل صاحب پوښتنې ته هغې سره کښېنئ اوس خو وفات شوی خو چې هغه ژوندی و نو کله کله به لاړی د اکرام الله ګران بابا خوا ته به هم لاړی نو دا راته ویلی شئ چې د یو شاعر لپاره د نورو شاعرانو سره ناسته پاسته د هغوی هغه خبرې اورېدل ادبي بنډارونه کول تاسو څومره ضروري ګڼئ
ډېر مهم دی امیر صاحب ډېر زیات مهم دی د مطالعې سره سره د مشرانو سره ناسته لکه اوس چې زمونږ کوم مشران دي نو هغې د ژوند یو ډېره لویه تجربه لري مشاهده لري او مطالعه هم لري که نه نو دغه ټول څیزونه په هغه یو شخصیت کې راغونډ شوي تاسو چې هغې سره لس شل منټه کښېنئ نو د هغې د خبرو نه د هغې دغه ناستې ولاړې نه د هغې دغه انداز نه به لکه چې کوم کشران ورسره ناستې نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي او د دې زه خپله ګواهی یم چې لکه موږ دغه مشرانو سره ناستې پاستې کړي دي او د هغې نن دا سر لکه موږ به یو وخت کې سایل صاحب سره موږ لړو موږ به هلته د هغې په کلي کې د هغې په اجره کې به موږ شپږو له نورالامین یوسفزی صاحب زه او عزیز مانیروال که نه نو موږ به اکثر داسې کال کې یو ځل تلو هلته کې به موږ شپه کوله داسې د خټک صاحب سره موږ تللي وو نو هلته کې به بس موږ هغې به اورېده لکه موږ به پکې سره ډېرې سره مباحثې او دغه نه خوړ نو ډېره زده کړه به ته کېده او ډېره مخ په مخ کېنو او ډېره زده کړه کېږي دا ډېره ضروري ده د ځوانانو لپاره اوس د سوشل میډیا دغه چې دا کوم تاسو وختي ذکر وکړو د ځوانانو چېره غیر معیاري او دغه نو بس دی داسې په الوتونکو پسې الوزي که نه ده دغه ته ګوري او بس بیا نو هغه ناستې هغه هومره وخت نه ورکوي هغه مشرانو سره هغه ناستې پاستې تنقیدي غونډې او دا نه کوي نو د دې وجې نه بیا په شعر کې کچوالی او دغه راځي که نه
صحیح انور مانیروال صاحب یو جهان مننه موږ له د وخت را کولو په تلو تلو کې به یو غزل تاسو نه بل اورو بیا به خدای پامانی کوجه
ډیره زیاته مننه امیر صاحب بس دا بل غزل مې هم دا دی مخې ته پروت دی نو د دې داسې لنډ بهر کې دی
ارشاد
چې خیال مو ګډوډ چال مو ګډوډ خیال مو ګډوډ چال مو ګډوډ ماضی خستا حال
مګر
او غږ زی په بلا ساس تر په بلا غږ زی په بلا ساس تر په بلا سر مو ګډوډ تال مو ګډوډ
ډیر
او دیوال مو کو کوټه کګا دیوال مو کو کوټه کګا استاد کچا سال مو ګډوډ امریکانه ډالر برتر بدخشانه لال مو گډوډ او علم بس راشی زمون الف ب ج دال مو گډوډ او صبح شوخه د وخت لرنس طبيب نا پو پال مو گډوډ او مزه بس واخل وشنا جوټی کګي تال مو گډوډ او دا پسرلی بے برگ بار دا پسرلی بے برگ بار دا سگنے کال مو گڑوڑ
دیر خستن
او انور بس لنڈ ایدا انور بس لنڈ ایدا قیل مو گڑوڑ
کال مو گڑوڑ درنور دن کو پدا گڑوڑ وقت کی دا ای غنی غ شاعری دا انور مانیروال صاحب دا انور مانیروال صاحب نن مونږ سره خوږی خبرې وکړې خپل سو غزلونه را تواور ول چې د نوی چاپ شوی مجموعه یو ورما